سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرلور په جوشه تاسو ازادي رو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خبرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت خبرګون راپارول دي. له ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقینو سو وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د استول په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته سل کېږي. د کابل په شکر د رولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانستل شو. بختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حملو د خطر زنګونه وغږیدله او د پلازمینې کې په ځینو سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حملو خبرداری په کیپ جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ دیپرونوفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واوریدل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خر په ناحیه د توغندیو چری هم را پریوتې دي. ورستای خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2025 کال د رسیدو په ویاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروت ودونو لنور مخکې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه تل سات مخکې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی ښار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شبې ته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا په اور لوبي پیل شي. تاسو ورسره به پاسترلیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی ښار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. پر وخاند پاکستانی پاوز دملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کاربندي څخه خبرګونونه.
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا.
دغه دوا د سلو شپې ته کلکل لپاره روغتي تاسو لپاره برابر شي دي.
خبرونه کړه نو راپور نه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبانو د کورنۍ د چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو په موضوع وخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په دې اړه تفصیل لفرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنس پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخباراتو رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیې قومندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوي راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع را سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شوی دی. سلامونه فاطمي، سه وخت په خیر کړه. ته وایي چې دا وضعي څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته احمد زیبا او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې مډيره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیر ته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مختی زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خو ته معطوف کی او راوی ګرځي د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زیږ زرا کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستان وی چې اوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجیمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده الته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ترنینګ شوي او تجربه شوي دی دی سیمې نه الته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی
خوب فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه واز وروسته د کورنۍ چار سربر وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دغه په داسې حال کې چې د دې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخبارات رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي دا د دې ښکارندوی نه کوي چې ختم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شي دي سره
کې دې چې پاکستان لپاره دې چې دغه خبر ته لک تخویات ورکي دې د استخباراتي مشبتلې ته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره خنډ دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نور ګروپونو تر شا ولاړم دي او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې د تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو نو دا کېدې چې دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړي مګما دوی کولای شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه د اقدام نشي کولای چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره پاسانی ډالر نشي د خپلج د پری کې خپل حساب کې هلته د چنایان خپل په منځ کې د چنایان د شي اجازه نه ورکړي په لحاظ دا کېدی شي یو کوشش وسي مګر حقیقت سره لاره نه لري او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري امارت اسلامي یو نوی ښار دی غواړي هلته جوړ کړي یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي او خلک هلته میشته کړي ځکه چې هلته خلک هم نشته تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي هغه ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي نو د دې لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد چې هلته لاړه کم از کم لس دوله سورز یالته تیرې کړې سیمې وکتله خلکو سره وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د کنټرول لاندې ده او وسم دی په پس دغه خبرونه از خپل د ترسود او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولې دي سیمه د دوی د په حساب د هوایی هلیکوپټر او د په ذریعہ باندې هم ساره لیده دا اطمینان دوی ورکوي چې الته سیمه کې کم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره چې وي صرف د تر پروپاګاندا هدا پورې کم څنګه نه لري او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او دغه لارې به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي په لحاظ د دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زاپل سوی دی تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول شي ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره بخصوص به منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي په لحاظ دا د ډېر حیاتی لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي ځکه چې ممکن ده چې دا وان بیلټ روډ کې اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم د سړي بل خو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ آسیا ته هم د اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي په لحاظ د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د غي کومک غوښتنه او د هغه اړین هم تاسو د تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتر چینایان تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ذکر دی کال ته چې هوا لګه خشي د فکر کوم د افغانستان خاورې تر دغه کیږي چې نن به د اغړنه او افغانستان حکومت به د اغړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کې دې شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه شوندې صفات می سبد چې موږ سره مو بس کو مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمی او چې موږ سره مرکه وکولم
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګهوای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېری خزې اوس نشي کولای په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان خزو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د ورستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د خزو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېری شوې دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېری خزې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدی خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړ شي، خو په خبرې او ستري دا ورته اخیستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاری ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر سلور شپېته سلنه او خو اوس دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللی او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخاینی ولیده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د خزو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده، ځکه که یو فامیل نارینه و نه لري، کور سرپرست ښځه ی، که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډیره حق کورنۍ چې سرپرستانې خزې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما پا چیره دیره داسی مرمانی همشته چی دی کورنی سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده ای پیدا کرم. طالبانو دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو ما نکول دی خزو او پتوله نکه دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی نغیزی کردی.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه خزینه کارکونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله دیارلس سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څومره د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خیسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونی کې چې وخت له نیویورک څخه 3 ساعت توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. نوره په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولیږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې منزل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشرچاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2023 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حل کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي. که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسایل او درمل د سالور شپته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالی ملاتړ د سالور شپته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل. یادې مرسته د HDS غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتیا کلینیکونو کې ویشل شو. نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 1500 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې پاړوای
دغه دوا د سلور شپې تو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوساتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ دی یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچسیانو لپاره او بلاخره هلپوسنو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د دې مرستو لامل خوښتي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خوشو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا چې مهمه دا ده چې دوی باید د څه صحیح استفاده وسی، یعنی موږ د ټول د شهر مخکم توجه سیوی د خوغه څخه صحیح استفاده نه لسی، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله د ډیره حدا پورې بداسون زی حل سی، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې، یعنی د ډیره پورې بدا یعنی هغه خلک شو د ډیره پورې د دې مرکز څخه به برخه وي، یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او په الته فسحه کې د سی روغتونو چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر شو دا وایي دي چې سم استعمال شي، سم یې سړی وخري پر خپل تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. په ټول دا ډیر خدای خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو به خې ګټه کوي ولا غو وس نه لري چې ته ایران یې په ټول نو دا نو دا ډیر شو دا وایي دي ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا اورزګان ولایت هوسیدونکو وایي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا مرستی هم تر سره سی. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسین زو ازادي راډیو ته سره غلي پیغام نور
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي؟ چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلی اوسیدونکی زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په موسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سوار سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، په چان راپسې دي، نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ږغ نه اوري، موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې پرونه در تحمل خو خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څنګوایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه دیبه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقونو د ډلو او ښځو غبرګون له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 افغان ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې دغو افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنیږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. روسي خبرونه چې د کابل په شکر دری ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختار خبري آژانس چې د طالبانو له لوري اداره کیږي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرما کولو وړتیا لري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنګي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یوه چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یوه فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادۍ کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمان تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار یې کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته یې ګواښ پیښ کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسله وله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستانی ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وژلي دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دواړه میلمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنی ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان یې ورکړی دي، زخمیان یې ورکړی دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي. ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغسې صریح تجاوز او دغسې یرغل دا له بده بخته ډېر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس مهال ناتوانه دی. طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه یرغل د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري. یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوی وکړي. اصلي موخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغسې بریدونو باندې داخلي بحرانونه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغسې بریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوه کړې ده، موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې که ووایو دغسې جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغسې پت ځوابونه او دغسې غیر معقوله جګړه او دغسې غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې رامنځته کېدل، دا اصلا یوه نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوي ده، ورلمخه پلان شوي ده. دې ته سړی داسې نه شي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې د کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي، دا نه شي بللی، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډېر مننه. ښاغلی مختار، د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او څه قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلاتفورمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 5 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت مې نه هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منځته راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زموږ په جغرافیه باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډیره مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولې؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره. او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلا د پاکستان د مداخله د پاکستان دغه 30 کلنې یا دغه 35 کلنې مداخله لکه بلکې لاندې به وایي لکه وخت چې په افغانستان کې نظامونه نړیدلې دي، او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پات سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان د دغه کړي یو برخه ده چې په شل کال په پاکستان کې وو، سیدو اوسې هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې دوی د اړیکو تفاوت دی، یو لږ زیات عمق تاسو په پښتو کې وایي د پلانکی تر پلانک د پلانکی تر په هولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه یالته دي، دابل لږ کم اړتیا ده، دابل لږ ترغه کم ده، دغه سي د اړتیا په بنیاد باندې هم. دوهمه خبره دا ده، سما مخکې وویل دا جګړه اصلا پلان شوی جګړه ده، د لپاره د دوی د ریزونه خود متفاوت دي. کدا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی دا سي جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوی وای. ته به خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را او شدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګاند غدي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، د تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي د سکای عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پي د کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي زموږ دلته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري، او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کې سهم هم داده، او همدغسې رول ورکول شوی. دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي، بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغسې وایي.
ډیره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو وبوخت وو. دا په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنی ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي؟
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ستعامل او تفاهم په غلیوال نه دی چې کوم لیوال کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویلی شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوذ خورا زیات دی. اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه و موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه و موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زمون غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې طالب صداول دی، سره قم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دی، ماشومان دی. په د تیرو 500 کلونو کې د استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې سل لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی، د دوی ټول کورونه پاکستان کې، پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله زوریدلی، دردیدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د دل لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپای صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسی په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان د په فکر اوسي او په دې باوري اوسي چې د افغانان یا د افغانستان د جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خل نه دی، جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مغوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوسانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریځ باید منحیث یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحیث یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبر وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستاسو یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نه سره. پاکستان د پوځي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی وو او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونی ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونی ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغه سي بي وردی دي، په اصطلاح بي یونیفورم دي. وای دا دواړه په دغه پوځیان کې واک لري او دا نور لیگ به واک دي. په خو په مجموع کې دواړه دي، یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه خبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو سي دی به حساب په باندې کاوه یا هغه اکاونټونو سي دی لپاره همیشه تبلیغات کوي. دا اوغو نه داسې ویډیوګان خبرې سوې چې هغه دغه جګړې ویډیوګان نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو وخت پاکستان پاوج راغله دی او حمله او يرغله کړی دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یو وخت وایي چې د دې پوځي يرغل جواب وایم. ټرمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر،
شریر عناصر دی داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحی کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نومې نسی اخیستی، حد اقل له غسره مخامخ کېدای نسی. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د دې جګړې حقیقي رنګ ورکوي، او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیونو چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه بښي او د بدې توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځې چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا یې اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنی یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي، او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یوه نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله داسې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیره مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، دغه راز مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.
حتى